د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې. د کورنیو چارو وزارت بویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یو خبري ناشته ته وویل چې اصلي تهدید په افغانستان کې ترګری ډلې دي چې پکې القاعده، طالبان، حقانی شبکه او داعش شامل دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت بویان جنرال دولت وزیری په پرونی خبري غونډه کې وویل چې دوی په اوس وخت کې په ځان بسیادی او کولای شي چې په هر ځای کې عملیات ترسره کړي، خو ځینې وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برخه کې مرسته غواړي. د سوریه حکومت د حلب په ښار کې اوربند د اته سلویخ ساعتونو دپاره نور هم اوږد کړی دی. نور تفصیل د خلیل خان نوري.
د سوریه دولتي خبري اژانس سنا ویلي دي چې پوز په مالي کچې شوی اوربند د جمعې ورځې څخه تر شنبې ته سهار پورې غځولی دی. د روسیې او د امریکا په منځګړیتوب تیره میاشت د لاتاکیا او په ختیځې ګواټا کې مالي اوربندونه سوي وو چې مقصد یې په ټول ملک کې د فروری د میاشتې اوربند ساتل دی. د حلب ښار په دې وروستیو کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د سختو جنګونو شاهد پاته سوی دی. د اپریل د میاشتې وروستیو ورځو راهیسې نږدې 300 ملکي کسان په نښتو کې وژل سوي دي او په دې برسیره په یو روغتون باندې هوایي برید هم پکې شامل دی. د امریکا چارواکي وایي د دې کار عمومي موخه دا ده چې په ملي کچه په ټولې سوریې کې جنګ بند کړی سي. نو د دې مقصد لپاره په مالي کچې اوربندونه ګټور ثابتېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دا هڅې د باور او د اعتماد د پیدا کولو لپاره دي. خلیل خان، د امریکا شغ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. پینټاګان وایي چې د عراق په انبار ایالت کې د اسلامي دولت د ډلې یو خطرناک مشر د دریو ملګرو په شمول په یو هوایي حمله کې وژل دی. د پینټاګان ویان پیټر کوک پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې د مې په شپږمه نیټه د رتبې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر ابو واهب او د هغه ملګري په نښه کړی دي. دغه مهال هغوی په یو موټر کې روان وو چې وژل شول. کوک وایي چې ابو واهب د خلکو د سرونو د پرې کولو په ویډیوګانو کې لیدل شوی او د هغه وژلې د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جنگ کې یو مهمه کامیابی بللې ده. کوک د دغه هوایي برید په هکله نور کوم ډول تفصیلات نه دي ورکړي. د برازیل د ولسمشر دولما روزیف په خلاف د قدرت نه د لری کولو یا د هغې د استعزا کېدو قانوني پروسه هغه وخت د مشکل سره مخ شوه چې پرون د دوشنبې په ورځ د کانګرس مشر وویل چې د تېرې اونۍ رایګیري غیر قانوني وه. خو د سنا رئیس ویلی دی چې د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشرې د استعزا کېدو پروسه په خپل وخت ترسره شي. د پارلمان موقت رئیس والډیر منهاو ویل چې د اپریل د 12 نیټې رایګیري کې ګډوډي شوې ده او ولسمشرې روزیف ته د خپل دفاع هیڅ موقع نه ده ورکړې. هغه وویل چې د ولسمشرې د استعزا کېدو ټوله پروسه باید د سره یو ځلې بیا پیل شي. د فرانسې حکومت ویلی دی چې هغوی به په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ د ځپلو دپاره د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت داسې نوي مرکزونه خلاص کړي چې خلک پکې د سخت دریځۍ نه وژغورل شي. د فرانسې صدراعظم مینول والس پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې سخت دریځان په هر ځای کې د خلکو د ګمارلو دپاره فعال دي او خبرداری ورکو چې کېدای شي ترګر په فرانسې د بلې حملې پلان هم جوړوي. هغه وویل چې موږ د ترګرۍ یو نوی دور ته داخل شوي یو. د فرانسې صدراعظم په داسې وخت کې دا اقدامات کوي چې په ګاونډي هیواد بلجیم کې د وو تنو په خلاف د مارچ په میاشت کې د بروکسل او نومبر په میاشت کې د پاریس ته حمله محاکمه پیل شوه. د یادونې وړ ده چې په دغو حملو کې 130 تنه وژل شوي وو. د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د هغه رپورټونو نه انکار کړی دی چې وایي هغه د ډونالډ ټرمپ د مرستیال د دندې د پاره ځان کاندیدوي. هغه وویل چې هغه اوس هم د میلیارډر ډونالډ ټرمپ په حقله جدي اندېښنې لري. زیاته یې کړه چې د ډونالډ ټرمپ مرستیال هغه کس کېدای شي چې د هغه د پالیسیو سره په مکمله توګه موافق وي او زه په ډیرو مسلو د هغه سره اختلافات لرم او زه به چرته هم د هغه مرستیال کېدو خواهش ونه لرم. سناتور مارکو روبیو په خپله هم د ولسمشرۍ مقام دپاره ګوندي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د خپل کورني ایالت فلوریډا کې د ډونالډ ټرمپ نه د بایللو نه وروسته د انتخاباتونه ګوښه شو.